دوستانو ستړي مشي د ازادي ریډیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل انت هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي ریډیوي مجلې ته څنګه شوې ده خو مخکې ترغه خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخ کې د دې سات خبرونه ده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په هوایي بریدونو کې به د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ترک ایراني سوداګر پرون د امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د یو میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورته کړی و. او په ایران کې نن دوه زلزلو په یو شمېر کلو کې ورانه ویجاړې رامنځته کړې. بشپړ خبر نو واوري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په هوایي حملو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو ترڅنګ د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه کوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 شکتې د روزنې د جریان د لیدنې پر مهال وویل چې د ملکي وګړو خوندیتوب د دوی لپاره په لومړیتوب کې دی. د وای دښمن خلک د ډال په توګه کاری او د خلکو لکورونو حمله کوي. په ډیره خوشینۍ سره دا کله ناکله د تلفاتو سبب کیږي. موږ به تر وسې وسې هڅه وکړو چې له یوې خوا پر دښمن فشار وساتو او له بلې خوا د عام افغانانو ژوند خوندي کړو. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او ترڅنګ یې په هوایي بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پام کې د چې ولسمشر اشرف غنی نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د استنبول د پروسې ومه غونډې ته وینا وکړي. ښاغلی غنی د آسیا د زړه استنبول د پروسې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره پرون باکو ته ورسید. د جمهور ریاست د رسمي خبري ویبپاڼې د رپورټ له مخې ښاغلی غنی به د غونډې ته په وینا سربیره د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي او همدارز مسؤل چارواکي به د دواړو ولسمشرانو په حضور کې د پانګونې، امنیت، اقتصاد، سوداګرۍ، ملکي هوایي چلند، لوړو زده کړو او پوهنې په برخو کې د دواړخیزو همکارۍ او موافقې لاسلیک کړي. د هرات ولایت د روباتیک ټیم چې سږکال په متحده ایالاتو کې په یوه نړیواله سیالۍ کې ګډون کړی و د اروپا په یوه سیالۍ کې جایزه ګټلې. د دې ټیم دریو غړو چې د افغانستان په استازیتوب د نومبر له 23 تر 26 نیټې د استونیا په پلازمینه تالین کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی و دا جایزه وګټله. هغه طرحه چې د درې افغان روبات جوړونکو نجونو سیالۍ ته وړاندې کړې وه د برېښنا د انرژۍ په وسیله فعال روباټ و چې له کوچنیو کروندګرو سره د غنمو په ګډون د تخم په کرلو او ریبلو کې مرسته کوي. د ایران د بندیزونو په مسله کې تورن ایرانی سوداګر پرون د امریکا په یو محکمه کې اقرار وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل د یو میلیارد ډالرو تورو پیسو د سپینولو د یو پلان امر ورته وکړی و څو ایران د دې پیسو په مرسته ځان له بندیزونو وژغوري. رضا زراب دا پرون د امریکا د حکومت د شاهد په توګه په نیویارک کې د ترکیې د حال بانک د مشر محمد حاکان اتیلا د محاکمې په دریمه ورځ وکړه. اتیلا چې د سرو زرو سوداګر دی تورن دی چې د ایران د تیلو او ګازو د صادراتو تورې پیسې د امریکا د بانکي سیستم له لارې سپینې کړي او پر ایران د لګول شوو بندیزونو له قانون څخه یې سرغړونه کړې. اتیلا دا تورونه رد کړي دي. نن سهار وختي دوه نسبتا شدیدو زلزلو د ایران ختیځې برخې لړزولې. د امریکا د جیالوجۍ د سروې مرکز وایي لومړی د ریختر په کچه شپږ درجې زلزله د کرمان ښار ته چې تر 300 زیات نفوس لري نږدې وشوه. په دې پسې لس دقیقې وروسته د یوې بلې نسبتا کمزورې زلزلې ټکانونه هم په سیمه کې احساس شوي. د کرمان ښار د بیړنیو پیښو د ادارې یو چارواکي علي مهرابي زاده دولتي تلویزیون ته ویلي تر اوسه د دې زلزلو له کبله د چا د مړینې رپورټ نه دی ورکړل شوی خو په څو کلو کې یې ویجاړې رامنځته کړي. په ایران کې نن سهار د زلزلې ټکانونه داسې مهال احساسېږي چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د هلته د ریختر په کچ 1.3 زلزلې د عراق پولې ته نږدې په ختیځ ولایت کرمانشاه کې تر 400 زیات کسان ووژل او زیات مالي تاوانونه یې واړول. روسیه له مصر سره د یو هوکړلیک مسوده چمتو کړي چې پر بنسټ روسی جنگي الوتکې کولی شي د مصر له هوایي اډو استفاده وکړي. دا کار په منځني ختیځ کې د روسیې پوځي حضور پراخولی شي. د دې مسودې متن وروسته له هغې چې د نومبر په 28مه نېټه د روسیې د صدر اعظم ډیمیټری میدویډف لخوا لاسلیک شو پرون خپور شوی. په دې مسوده کې د روسیې د دفاع وزارت ته سپارښتنه شوې چې د دې هوکړلیک شرایط له مصر سره وڅېړي. روسیې په 2015 کال کې په سوریه کې د داعش پر خلاف او د بشر الاسد رژیم په ملاتړ د پوځي عملیاتو په پایل خپل پوځي حضور پراخه کړ. دا مهال روسیه په سوریه کې یو هوایي او یو هم سمندري اډه لري او غواړي په دې هیواد کې هم خپل پوځي حضور پراخ کړي. مسکو په 1950 او 1960 لسیزو کې په مصر کې د جمال عبدالناصر د واکمنۍ پر مهال د عرب هیوادونو سره نږدې اړیکې لرلې، خو د ناصر زیناستي انور سادات له پخواني شوروي سره روابط پرې کړل او د روسیې پوځي سلاکاران یې له مصر څخه وایستل. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا هغه هڅې به بریالۍ نه شي چې غواړي د سوریې د شپږ کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په موافقه کې له سوریې څخه د ایراني پوځي سلاکارانو او جنګیالیو ایستل شامل کړي. د ظریف په وینا د امریکا اراده دا ده چې ایران له سوریې وایستل شي. نوموړي زیاته کړه روسیه او امریکا نشي کولی چې د ایران پر ځای تصمیم ونیسي. جواد ظریف چې په روم کې په یو کانفرنس کې خبرې کولې وویل ایران د سوریې د حکومت په بلنه د هیواد ته تللی او ټینګار یې وکړ چې دا زموږ سیمه ده، د فارس خلیج دی نه د مکسیکو خلیج. چې د ښاغلي ظریف په وینا ایران ترې ووزي. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې ایران له سوریې ووزي او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سوریې د سولې مذاکراتو یو هدف هم همدا ګڼل کېږي. امریکا په دې اړه په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان او اسرائیلو په شمول د خپلو متحدانو ملاتړ هم ترلاسه کړی. مسکو چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي په سوریه کې د ایران د حضور دوام غواړي، خو امریکا هڅه کوي د سوریې د کړکیچ د حوالې لپاره په نړیوال توافق کې له سوریې څخه د ایران د سلاکارانو او جنګیالیو وتل د یوې برخې په توګه شامل کړي او په دې برخه کې د روسیې ملاتړ هم خپل کړي. او روسیې هغه غوښتنه رد کړې چې له شمالي کوریا سره خپلې اړیکې پرې کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پر متحده ایالاتو تور ولګو چې د شمالي کوریا په وړاندې پارونې کې څو خپل بالستیک توغندیو پروګرام پیاوړی کړي. ښاغلي لاوروف چې پرون بیلاروس ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل دې ستونزې ته باید سیاسي حل لار وموندل شي. لاوروف وایي موږ په دې برخه کې منفي نظر لرو. موږ څو ځلې ټینګار کړی چې د بندیزونو له لارې پر شمالي کوریا فشارونه ټول ستړي کړي. دا د امنیت شورا ټول پرېکړې لیکونو یوه مهمه برخه بله هم ده، هغه سیاسي هواره. د شمالي کوریا د توغندیو پروګرام ته پاملرنه یو ځل بیا وروسته له هغې واوښته چې پیونګیانګ وړمه ورځ په بریالیتوب سره د لرې واټن د ویشتونکي یو توغندي د ازموینې خبر ورکړ. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې وګورئ. لکه مخکې مې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په فایل کې دوه ریپورتونه راخلو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په واشنگټن کې به په پاکستان کې د ډیرو وسلوالو ډلو د پټنځایونو په مسله پر اسلام آباد فشار زیات شي. جنرال نکلسن چې پرون په لوګر ولایت کې د پولیسو د روزنې د یو مرکز د لیدنې پر مهال خبرې کولې همدارا زیاته کړه چې نه یوازې پر پاکستان بلکې په افغانستان کې بدن نه هم د وسلوالو د ځپلو په مقصد هوایي حملې دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو مسله د امریکا د حکومت لپاره په لومړیتوب کې ده او خورا په جدیت سره یې تعقیبوي. جنرال نیکلسن پرون د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د پولیسو د 333 ځانګړې قطعې د روزنې له جریان څخه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې واشنگټن به پر اسلام آباد فشارونو ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې په دې اړه د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. جنرال نیکلسن د دې خبرو د نتیجو او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل، خو ټینګار یې وکړ چې ولسمشر ټرمپ په خصوصي بحثونو کې په دې برخه کې خورا جدي دی.
I won't talk about the next steps that we will take, but you can be assured that
ده هغه اقدامات په اړه چې موږ په پام کې لرو نه غواړم څه وایم، خو تاسو ډاډه اوسئ چې د امریکا حکومت به پر پاکستان فشار راوړي. هیله منو چې پاکستان به د تروریستانو پر ضد له موږ سره ګډ کار وکړي. دا تروریستان د پاکستان لپاره هم خنډ دي، خو که پاکستانیان دا کار ونه کړي موږ به بیا هم فشارونو ته دوام ورکړو. په دې اړه د دولتونو ترمنځ په لوړه کچه خبرې روانې دي. تاسو واوریدل چې ولس مشر ټرمپ څه وویل؟ هغه خورا زغرد دی او حتی په خصوصي بحثونو کې تر دې هم زغرد دی. جنرال نیکلسن د دریو پرله پسې ورځو لپاره د هلمند په شمال او همداراز د دې ولایت په جنوبي سیمه بارمچه کې هوایي حملو ته اشاره وکړه او ویل چې په دې حملو کې د وسلوالو طالبانو اړوند د مخدرو موادو د تولید مرکزونه په نښه شول. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وویل د طالبانو د عوایدو پر سرچینو حملې به له دې وروسته هم دوام وکړي. موږ د خپلو هوایي حملو شعاع پراخه کړې ده څو د دښمن د عوایدو سرچینې او حمایوي تاسیسات یعنې د هغو شتمنۍ د روزنې کمپونه د نفوس ساحې او تر څنګ یې د جګړې په ډګر کې د هغو وسلوال په نښه کړو. جنرال نیکلسن وویل چې په دې بمباریو کې طالبانو ته د 50 میلیون ډالرو معادل زیان اوښتی دی. د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د امریکا د پوځ قمندانانو ته د افغانستان د جګړې په ډګر کې د پخوا په پرتله زیات صلاحیتونه ورکړل شوي او تر څنګ یې په هوایي حملو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. جنرال نیکلسن تایید کړه چې پر وسلوالو مخالفینو هوایي حملې درې چنده زیاتې شوي دي. هغه وویل چې دا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده او له افغان حکومت سره له سلا مشورو وروسته ترسره کیږي. جنرال نیکلسن که څه هم په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو پر پیښو خواشیني څرګنده کړه خو ډاډ یې ورکړ چې دوی تر وسې وسې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه کوي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په لوګر کې د پولیسو د روزنې له مرکز نه د لیدنې پر مهال ویلي چې پر پاکستان باندې به د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو څخه د ملاتړ په برخه کې د واشنگټن فشارونه زیات شي. نوموړي همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې دننه به هغه وایي بریدونو ته زور ورکړي چې په وسلوالو طالبانو یې په دې وروستیو کې پیل کړی دی. دا د ازادۍ راډیو ده. داسې ریپورټونه خپر شوي دي چې تیره شپه د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور غوښتل په کندهار کې هغه غونډې ته ولاړ شي چې یو شمیر نور سیاسي مشران هم پکې د بیلابیلو سیمو نه راټول شوي دي او ظاهرا ویل کیږي چې دا کسان د لوی جرګې د راغوښتلو لپاره سلام مشورې یا هڅه کوي. که څه هم د دغه غونډې ځینې برخوالو ویلي چې یوازې هڅه یې دا ده چې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته د هواري لارې عمومي، خو رپورټونه وایي د عطا محمد نور الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې. د چې په دې اړه نور معلومات څه دي هم د اوس سره اکرام الله اکرام له کابل نه په تماس کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، له تانه به واورو دا قضیه له څه قراره ده؟ د عطا محمد نور الوتکې ته اجازه نه ده ورکړل شوې، تر اوسه پورې په دې اړه تاسو ته څومره معلومات شته؟
ډېر زیاته مننه نانسب، تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، تیره شپه د بلخ سرپرست والی چې غوښتل یې کندهار ته سفر وکړي او په هغه غونډه کې چې نن به پیل شي، ویل کېږي چې نن پیل کېږي، په دغه غونډه کې برخه واخلي. د بلخ والی عطا محمد نور وایي چې د تا د تګ اجازه ورنکړل شو، د حکومت د مشرتابل لوري ورته د تګ اجازه ورنکړل شو. د خاغلی عطا محمد نور په فیسبوک پاڼه باندې چې کومه ویډیو خپره شوې ده، په دې کې لیدل کېږي چې عطا محمد نور او ورسره د جنرال دوستم زوی باتور دوستم همدار از د جمعیت اسلامي د مشرتابه غړی کلیم الله نقیبی او یو شمېر نور کسان له سره په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې الوتکې راکوزیږي او له راکوزېدو وروسته په سیمه کې رسنیو ته ویلي دي چې دغه چلند چې له ده سره شوی دی دا د اخلاقي اصولو او د ملي ګټو خلاف عمل دی او په دې سره به د عطا محمد نور په وینا باندې چې په دې سره به د حکومت ستنې کمزوري شي. نوموړي وویل
ما برای جلسه و شورای تفاهم لوی خندار تصمیم داشتیم که بریم اشتراک بکنیم، اما متاسفانه که رهبری حکومت ما را اجازه رفتن با خندار نداد. یک حرکت خلاف قانون، غیر اخلاقی و غیر انسانی است که به خیر کشور نیست، به خیر ملت‌ها نیست، به خیر افغان افغانستان نیست.
که زه هم افغان حکومت لا تر دې دمه په دې تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلې او په دې تړاو باندې ازادي راډیو سره موږ هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر واخلو. سینه دی ویلي خو تیره ورځ د ولسمشر سرپرست ویان مرتضوي وویل چې د کندهار ناس ته په اشاره وویل چې هغه غونډې چې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي د هیواد او حکومت په ګټه وي او له ستونزو څخه د وتلو په حل لارو پکې خبرې وشي، حکومت ورسره مخالفت نه لري. دا په داسې حال کې چې دغه کومه غونډه چې پیل کیږي د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو مخالفو سیاسي ګوندونو استازو د ملي شورا یو شمیر غړي به په دې غونډه کې برخه اخلي. دوی ظاهرا وایي چې له روانو امنیتي سیاسي او اقتصادي ستونزو څخه د وتلو په هدف باندې دغه ورځنۍ غونډه چې ټاکل شوې ده نن د جمعې په ورځ باندې پیل جوړیږي. خو د غونډې اصلي اجنډا اهم سرګند مونږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبری سرویسونو کې په دې اړه اوریدونکو ته بشپړ معلومات ورکړو. بلې انسب
ډیره زیاته مننه کوو اکرام، قدرمنو دوستانو، اکرام الله اکرام چې له کابل یې موږ په هغه معلوماتو خبرولو چې د بلخ سرپرست والی وای د غختل د کندهار په غونډه کې چې دغلته یو شمېر سیاسي مشران راټول شوي ګډون وکړي خو حکومت د الوتکې کتا د الوتنې اجازه نه دا ورکړي. زموږ پر روانو خبرونو کې به موږ هڅه وکړو ترڅو له حکومتي لوري واورو چې ولې د بلخ د والی الوتکې ته اجازه نه دا ورکړل شوی، دوی د دې لپاره څه دلیل لري. دا به زموږ پر راتلونکو خبرونو کې هڅه وکړو چې له چارواکو درته په دې اړه معلومات واخلو. دا د ازادۍ راډیو ده. دا خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسو. نس پروګرام ته رسو د ازادۍ راډیو مجله وړاندې کیږي.
د ازادۍ راډیوي مجله
عزتمنه اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ګومانیم ادبی راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې مو ښاغلی نسیم ستوری په اروپا کې د افغان فرنګیانو له فرنګي اڅو خبروي.
زمو شاعران لیکوالان خپل ستونزې لري، دغه ځخ خپل لري.
په پی ډی اف ډول د کتابونو لیک درا لیک په باره کې د لیکوالو او فرنګیانو خبري اورو.
دغه د پی ډی اف تکار شي، دغه په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم نشته. هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک یې لولي.
درې لنډې کایتونه د نوې شاعري او په شعر کې د تغزل په ارتباط له ښاغلي بختیار تلاش سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د میرویس نیکه کلا رغول کیږي. د میرویس نیکه کلا د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې په 15x15 متر مربع ځمکه کې لا هم په نړیدلي شکل ولاړه ده. دا کلا دوه دروازې او څلور برجونه لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فنی او تخنیکی هیئت چې په دې وروستیو کې دا کلا کتلې وایي چې اوس یې له څلورو برجونو څخه یوازې یو جوړ دی او درې نورې نړیدلي. دا فنی هیئت څرګندوي چې د دغې کلا په رغولو به تر 15 میلیونه افغانیو پورې لګښت راشي چې بودیجه چمتو شوې او په نږدې راتلونکي کې د بیا رغونې چارې پیل شي. په مزار شریف کې هنري نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د لیندې د میاشتې په 9 نیټه جوړ شوی و، د 30 تنو انځورګرانو او واکاسانو 150 سره نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د جوړونکي محمد ساحل زوها په وینا دوی غوښتل چې د دې نندارتون په جوړولو سره ځوان هنرمندان وهڅوي چې په خپلو اثارو کې د افغانستان د فرهنګ او تاریخ مثبتې جلوې وځلوي. په روان کال کې د بلخ هنرمندانو په مختلفو برخو کې تر 15 ډیر نندارتونونه جوړ کړي دي. دا دی ولایت ډیری هنرمندان دا وایي چې دوی د نندارتونونو د جوړولو لپاره دایمي مرکزونه نه لري او دولت باید په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. د سلطان علاءالدین د فلم پر ضد سلګونو راجپوتانو له تاوتریخوالي ډک لاریون وکړ. په پام کې و چې دا فلم په وروستیو کې نندارې ته وړاندې شي، خو تر نندارې مخکې د جیپور د راجپوتانو له غبرګون سره مخ شو. د فلم اصلي داستان د سلطان علاءالدین خلجي د مینې کیسه ده. دی د رانی پادماواتی په نوم په یوه راجپوتې نجلۍ مینېږي، هڅه کوي چې خپله یې کړي، خو نجلۍ غاړه نږدي او په اخر کې ځان ورته غورځوي. دا دې مینې په حق لا په څوارلسمه پیړۍ کې مالک محمد غیاسی یوه شعري ټولګه لیکلې چې له منځپانګې د فلم د سناریو په جوړولو کې هم کار اخیستل شوی. سلطان علاءالدین خلجي په هندوستان کې د خلجیانو د پیر مسلمان پاچا تیر شوی. دا تر مینتوب له مخه د خپل تره لور ملکه جهان سره واده کړی وو.
شاعر او لیکوال نسیم ستوری چې په آلمان کې ژوند کوي وایي افغان لیکوال او شاعران اوس هم په مشاعرو او فرنګي غونډو کې ګډون کوي، خو په غونډو کې له ګډونه علاوه نورې هڅې ډېرې منسجمې نه دي. زموږ همکار صفي الله ستانکزي لنډه مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په اروپا کې د افغان لیکوالانو بالخصوص د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د وضعیت په اړه راته وایي، څه څه کوي فعلاً، په کومو کارونو اخته دي، څه کارونه کړي دي د ادبیاتو لپاره؟
هله تاسې هم مننه چې وخت هم راکړه او چې زما وطنوال واوري. په اروپا کې خو په موجوده وخت کې د ادبي هلې ځلې ډېر مخ په وړاندې روانې دي، ډېرې ټولنې جوړې شوې دي. په دې ټولنه کې وخت په وخت باندې شاعران را جمع کیږي، ادیبان را جمع کیږي، خپل شعرونه اوري. او موږ هم اوس په کولن کې د کونړ سیند په نامه یو مشاعره لرو چې هغه کې د ټول اروپا نه شاعران برخه اخلي، هغه کې ګډون کوي. صرف موږ د کونړ سیند مشاعره په دې نامه نه ده، موږ د دې خاطره چې دا د کونړ سیند ارزښت د خلکو پام شي، د کونړ سیند ارزښت چې دی هغه ډېر زیات دی، چې په دې باندې پلونه جوړ شي، په دې باندې بندونه جوړ شي، په دې باندې د دې نه ګټه واخیستل شي. او شاعران خپل دلته شعرونه هم جوړوي، شعرونه هم لیکي، خو کتابونه چې چاپ کوي په پېښور کې یا په جلال آباد کې، هلته چاپ کوي یا په افغانستان په نورو ولایتونو کې.
کوم مطرح لیکوالان او شاعران فعلاً په دغې ټولنه کې راځي او ګډون کوي په پروګرامونو کې؟
دا خو ډېر زیات دي، یعنی که د دې نمونه اخلم رحمان څوک پاتې نه شي، هغه بیا ګیلمن نه شي، ډېر زیات دي. یعنی ټول لږ په کم چې په زموږ په دغه کې دي، په د کولن په شاوخوا کې دا ټول شاعران دي، بے شمیره شاعران دي. او نن سبا یو ملګری مخکې ما اورېدلی و چې هر پښتون شاعر دی، وایي کم از کم یو دغه وته یو ټپس دی، یو ټپس د کولی شي، جوړولی شي. نو ډېر زیات نمونه، ډېر زیات دي. اوس که زه څو څو نمونه واخلم نو نور نه پاتې شي، یا دغه نه شي چې ګیلمن نه شي رانه.
په اروپا کې خو لکه څنګه چې تاسو ویل او معلومات هم شته، ډېر زیات پښتانه شاعران، لیکوالان او ادیبان اوسي. دوی ډېر زیات کارونه کړي دي، څنګه چې تاسو یادونه وکړه، او معلومات هم شته، او په ټولنیزو شبکو کې د دوی شعرونه لیکنې شته. خو په افغانستان کې دننه دغه لیکنې ډېرې زیاتې نه رسېږي، هلته د کتاب په شکل نه شي رسېدلی، یا دغه هڅې ولې نه کېږي چې هغوی ته دغه انتقال شي؟
مونږ خو کوښښ کړی و، مونږ تقریبا یعنی چې دلته څوک دلته خو امکانات دي، انټرنیټ زیات دي، سړی کولی شي هر څه په انټرنیټ کې وګوري یا کتابتون ته ورشي، هغه کې وګوري. خو په دننه په هېواد دننه په کار دار چې کتابونه چاپ شي، کتابونه ولېږل شي، هلته خلک کتاب سره علاقه لري او کتاب وګوري، ځکه ټول خلک لاسرسی نه لري انټرنیټ ته، او نه ټول خلک کمپیوټر لري یا لري. نو دا هڅې خو مونږ کړي، مونږ خلکو ته ویل زیاتره هڅې شوي دي، همیشه کتابونه هلته چاپ کیږي، شاعران هم چاپ کوي، ادبي کتابونه چاپ کیږي. واپس چې دغه ته چې راځي اروپا ته ډېر کم شمېر راځي، یو څو دانې ته راځي، نور مالته پاتې کیږي، مالته تقسیمېږي. خو له بده بخته اوس مونږ کوي که یو حساب کوو چې پښتانه کله مونږ د اویا میلیون نه جیږي حساب وو کنه، او که زمونږ د یو دغه پته ولګېږي د یو کتاب چې چاپو یا 500 جلد یا زیاتو نه زیات 2000 جلد، نو 2000 کتابونه ټوکه 2000 ټوکه کتابونه دغه ته نه رسیږي. نو په کار دا چې مونږ دا ټوکونه زیات کړو کنه، د دې کتابونه ډېر چاپ کړو، یو مشکل دغه یو سره.
په اروپا کې لکه څنګه مې چې وویل شاعران او لیکوالان شته، خو د معاصر ادب د انتقال په برخه کې هڅې کمرنګې دي. په افغانستان کې شاعران او لیکوالان، او لکه څنګه چې تاسو ویل هر پښتون یو شاعر دی، یو څه زده دی، یو ټپه زده ده، خو هغه څه چې لري هماغه لري. د نوي کېدو په خاطر باندې کمې هڅې ورته شوې دي. که وی هم شتا خو ډیر کم دی، هغه څه نه دی چې په ژبه کې تحول رامنځته کی، نوښت رامنځته کی، او لکه نورو ژبو لکه فارسی ژبه چې ډیر زیات ورته خدمات کیږي. په دیونی په سر کې په فرانسې کې کتاب چاپ کیږي، په اخر کې په ایران کې په دری باندې یا په فارسی باندې د دې ترجمه پیل کیږي او چاپ کیږي. په ظرف دی یوه میاشت کې کتاب په فارسی ژبه هلته ژباړل کیږي، خو په پښتو کې دغه سیاست نشته که ژباړه هم وي، له فارسی راژباړي، له اردو راژباړي، له درېمې له دومې ژبې راژباړي، مخامخ ژباړه ډېره کمه ده. تاسو چې په جرمني کې یا په نورو هیوادونو کې، ناروې کې، په ایټالیا کې، په فرانسه کې چې د ادبیاتو مهد شمېرل کیږي، بنسټ دی د اروپا د ادبیاتو، دغه سي هڅې ولې نشته چې بالاخره د معاصر ادب، د اروپا د ادب چې ډېر زیات نوښتونه پکې کیږي، هر ورځ د ژوند نوې تجربې پکې پنځول کیږي او پکې شریکیږي او نوی شاعر بالاخره، دا ولې افغانستان ته نه انتقالیږي؟
نو دا تاسو کوم مثال ورکړل کده د بلګنګ ولا د ایران یا د فرانسې یا د نورو ژبو، فرانسوي ژبو یا د اروپایي ژبو، اصل د پښتو چې د ډېر غني ژبه د پښتو لپاره کار نه شوی. د پښتو لپاره په کار دی چې په دولتي یا په سرکاري کچه باندې داسې یو مرکز جوړ شي. اوس موجوده لکه سړی فکر وکړي چې د علوم اکاډمۍ ده، خو علوم اکاډمۍ باید د لپاره یو مرکز جوړ شي، د لپاره یو کار وکړي، د ژباړې خپل سنټر ملکز سنټر جوړ کړي، او د دې ژباړې لپاره داسې خلک وګماري چې هغه په دې مکمل په دې باندې لاسرسی ولري. اول خود موږ پښتو ژبه چې ده اوسه پورې د یګانو مسله ده، اوس یې رسمې شوې دي، اوسه پورې په دې برخه کې موږ مشکل لرو. ژباړه خو ډېر وروستنۍ خبره ده، که ته پخواني کتابونه راواخلې چې د پښتو د علوم اکاډمۍ چاپ کړي دي، تیرې لسیزې راواخلې، نو اوسه پورې مغه رقم دي د یګانو سمون پکې نشته دی، مغه رقم سره کم چې دي ډېر کم کتابونه دي. اوس د ژباړې لپاره اوس په کار ده، اوس دا ټول مدا نور دغه چې دي د خپل مرکزونه لري، حکومتي ملاتړ لري، زموږ حکومتي ملاتړ شاعر او لیکوال نشي کولای، خورا مده غبره کړی چې کتابی چاپ کړی دی کنه، خپل کتاب چاپ کړي د ژباړې لپاره هغه ډېره وسه وکړي، نو دومره وسه نه رسېږي. دا یو مکمل یو مکمل پروګرام واړي، او د حکومتي سطح باندې یا دولتي سطح باندې د دې ملاتړ پکار دی، او هغې پکار دی چې دا کار ته اوږه ورکړي، چې هغې نه غیر نشي کېدی، ځکه پښتو لپاره حکومت اوسه پورې څه کار نه دی کړی.
یوه اندېښنه د هغو خلکو په وړاندې شته چې هغوی په ژبه باندې دردیږي، ځورېږي، د ژبې په کمزورتیاو باندې، په دې باندې چې کار نه ورته کیږي، هغه دا چې د بهر لیکوالان او شاعران د کور دننه لیکوالانو په تمه ناست دي، او د کور دننه د بهر په تمه باندې ناست دي. په همدې منځ کې ژبه بیچاره پاتې کیږي او مخته نه ځي. ولی دغه سی وه همغږی نشته بلاخره، دا خو د خپل لیکوالانو او شاعرانو په لاس کې ده. په کابل کې یو ډیر وړوکی مرکز دی په نوم د افغان ادبی بهیر، خو هلته دغه هڅې دومره متمرکز دي چې له ټولو ځایونو نه د ادب او د پښتو مینوال راځي، شعرونه سره وایي. له دغه سی مرکزونو سره ستاسو د مرکزونو ټولونو تماس څنګه دی؟ بلاخره دغه هم کېدی شي یو طریقه وي چې دغه راکړه ورکړه د ادبیاتو سره تبادله سره وشي، بلاخره افکار سره تبادله شي، فکرونه نوي شي. دغه سی هڅې شوې دي که څنګه؟ دا خو د یو شاعر او لیکوال او د یوې ټولنې په لاس کې ده.
مونږ خو په خپله د هېواد دننه چې شاعران دي، لیکوالان دي، په انفرادي توګه وا یا ټولنې دي، موږ سره رابطې لرو، موږ سره اړیکې لرو، او سره نیولیم دي، او دا همغږۍ لپاره دا ښه کار په کار ده چې داسې کارونه وشي چې سره همغږي شي. موږ کوښښ کړی دی، او په دې تمه یو چې دا به انشاءالله مخ په وړاندې ځي، او دا زموږ کوښښونه به یو نتیجه لاسته راوړي، یو پایله به یو ښه پایله به ګورو خیر انشاءالله. موږ هڅې کوو، موږ چې کوم چا سره اړیکې لرو، هغې سره موږ رابطې لرو کنه. خو دا اروپا مشکلات جدا دي، د دې ستونزې جدا دي، د هغه ځای جدا دي، دا هر ځای کې خپلې خپلې ستونزې دي. دلته نو دي شاعران لیکوالان خپلې ستونزې لري، د هغه ځای خپلې لري. نو موږ په دې امید چې بس دا ستونزې بس خیر انشاءالله ختمیږي، او دا به سره نږدې کیږي، امید کوو، تمه لرو، او کوخه خو مسکو
دنیا په امید خړل سوی،
دنیا په امید خړل سوی، دا بالکل کوخه خو مسکو
کورودان ځان دی وسه. مننه، سلامات
ځان تیر مننه، کور ودان آباد.
آزادی رادیو مجله، ل آزادی رادیو څخه خبره.
په دې وروستو کې یو شمېر لیکوالو، شاعرانو، د خبرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو په ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف بڼه د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړی. دوی وایي د کتابونو دا ډول لیږد رالیږد د کتابونو بازار ته زیان اړولی او خپرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي اړخه او یو لړ نورو ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ همکار ذبیح الله مومن په همدې اړه رپورټ چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
په دې وروستیو کې په لروبر کې یو شمېر لیکوالو، شاعرانو، د خپرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر ټولنیزو رسنیو د کتابونو په پی ډی ایف بڼه د پورته کولو پر خلاف کمپاین پیل کړی، لیکنې کړي او د کتاب له مینه والو غوښتي چې پر ویب سایټونو او ټولنیزو رسنیو د په پی ډی ایف بڼه کتابونه نه خپروي. د دغو خلکو په خبره دا کمپاین د دې لپاره پیل کړی چې په دې وروستیو کې ځینې کسان ان لیکوالو شاعران پښتو کتابونه پر ویب سایټونو په پی ډی ایف بڼه خپروي، چې له امله د کتاب بازار ته زیان رسېدلی او خپرندوی ټولنې او کتاب پلورونکي له اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو سره مخ کړي. په دې لړ کې د خپرندوی ټولنو مشرانو او کتاب پلورونکو پر فیسبوک لیکنې کړي، د کتاب د بازار خرابېدو بلکې وړاندې کړي او له لوستونکو د کتاب له مینه والو هیله کړي چې د کتاب مطالعې د ودې او د دې کلتور د عامېدو په لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې زرګونه پښتو کتابونه خپاره کړي او دا لړۍ لا روانه ده، هم له دې ستونزې سره ټکوي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼې له پښتنو د ګیلې په ډول په پېښور کې د یو ستر کتاب پلورنځي سعید بک بینک د بندېدو قصه کړې، چې څه موده مخکې د پښتنو د بېغورۍ له امله په پېښور کې خپله ستره څانګه وتړله او اسلام آباد ته وکوچېد. ښاغلی دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ویب سایټونو د پښتو نو چاپ شو کتابونو د خپرولو له امله خفګان وښود او ویې ویل:
موږ بار بار ویلي دي چې دا په خرڅ باندې ډېر بد اغېز کړی دی. دا ښه کار نه دی، ښه خبره نه ده. خو ځینې خلک، جالبه ده چې ځینې خلک فکر کوي چې موږ په ښه نیت کوو چې موږ ټولو پښتنو ته کتاب رسوو، حال دا چې نه کتاب رسیږي په دا قسم باندې، نه څوک لولي او بد اغېز دا دی چې د کتاب مارکیټ هم خراب وي.
اسد دانش په همدې لړ کې د ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران یادونه هم کوي او په خبره ایرانیانو او پاکستانیانو کې د مطالعې دود ډېر دی. همدا لامل دی چې یو نوی اثر زرګونه ټوکه چاپ او بازار ته راشي، نو په اونۍ کې دننه خرڅ شي. خو دلته بیا خبره برعکس ده. پښتانه له کتاب او مطالعې سره مینه نه لري، کتاب نه پیری. همدا وجه ده چې موږ کله یو مهم اثر یوازې زر ټوکه چاپ کړو، نو په کلونو کلونو پروت وي. د ښاغلي دانش په خبره پر ویب سایټونو په پی ډی ایف باندې د کتاب د پورته کولو مخالف نه دی، خو زیاتوي که دا خلک د خپرندوی ټولنو او پښتني کتاب پلورونکو ملا نشي ورتړلی، نو لږ تر لږه دغه کتابونه پورته کړي چې څو کاله مخکې خپاره شوي وي، په بازار کې نایاب وي او خلک ترې ګټه پورته کړي. اسلام آباد میشته لیکوال شاعر رشید خټک بیا په پی ډی ایف باندې د کتاب د غوښتلو دود غندي او په دې لړ کې د اروپا او امریکا بیلګې وړاندې کوي او وایي که چیرې نوي کتابونه په پی ډی ایف باندې خپرېدل ښه دود وای او لوستونکو ترې ګټه پورته کولای شوای، نو په اروپا او امریکا کې به کتابونه نه چاپېدل بلکې یوازې په پی ډی ایف پنه بخبرې ده. خغله خټک په دغه وای:
مونږ خو هسه هم کتاب د لوستلو کلتور نه لرو چې څوک لولي هغه ته خلک ډالۍ کوي. خپل لیکوالانو شاعران دي، د شاعری خو هم یو شاید خډیر ګټور کتابونه هم څوک په پیسو نه اخلي په پښتو کې. مهله لری چې رسوکې رته ډالۍ کوي. دغه د پی ډی ایف ته کار شته، د خو پډیرو پر مختللو هوادونو کې هم نشته. هلته هم کتاب چاپیږي او په لکونو ټوکا چاپیږي او خلک لولي. کدا داس یو خښ شي نو غو به د کتاب ورکړو دغه انلاین ورژن به ټول خلکو بدل وستل.
لیکوال ژباړن میر احمد یاد چې تر دې دمه ګڼ شمېر مهم او تاریخي اثار پښتو د ژباړلي هم په پی ډی ایف پڼه د کتاب خپرول مخالف کاری. هغه لیات هم دغه دود ته په اشاره وایي:
کتابونو د ترجمې او د دې په چاپ باندې چې څومره انرژي مصرفېږي، څومره وخت پرې مصرفېږي، دغه ملګري چې څوک د خدمت په نوم باندې دغه پی ډی ایف نه پوسټ کوي او خلکو ته لیږي، په دې نه دی خبر کنه. بیا زمونږ داسې ګرم بازار نه دی چې موږ مطلب یو کتاب چاپ کوو هغه دې په لس پنځلس ورځو کې میاشت حتی شپږ میاشتو کې خرڅ شي. نو زر کتابونه سل خرڅ شوي، بس هغه یو چې پی ڈی ایف کی نا. نو دا خبره نه ده، لږ تر لږه که موږ سره دا هیڅ چې موږ د پښتو لپاره خدمت کوو، نو دا خدمت نه دی بلکې دا د پښتو نه د خلکو زړه تور کول دي. نو که چا سره دا احساس چې زه خدمت کوم، نو بس مهرباني وکړي دا خدمت دی چې هم دغه چاپ کتاب دی ولس باندې ولې په خپلو ملګرو کې تقسیم کړي، چم گاون کې تقسیم کړي، نو د خدمت طریقه دا ده.
یا ټینګار کوي چې کچیر د غلړی همدا سره ونه وینې پښتو کې باید کتابونه د چاپ بازار لا پسې ټکنې شي او په خبره چې دا په پښتني ټولنې ته زیان ورسوي.
چې همدا اوس موږ خبروندوی ولې ته چې زمون کتاب چاپ کوي، کتاب نه خرڅيږي، زین چاپ کوم کنه. ولې چې زمون کتاب نه چاپ کیږي، موږ مجبور یو چې کتاب به موږ بند کو، او چې موږ کتاب بند کو نو دا وس نور کتابونه به ناراضي ټولنې ته. همدا زنده چې موږ کتاب ترجمه نه کو، خبروندوی چاپ نه کینو، لوستونکو به کتاب پیدا نه کی، او دغه کم یو لین چې دا سره روان شوې دی او پروسره ونه شوې دغه مخبونه.
کابل میشته لیکوال شاعر طاهر ځلان بیا په دې باور دی چې که څه هم په پښتني ټولنه کې د کتاب خپرولو تاریخ مخاینه لري، خو پښتانه د نورو قومونو په پرتله کتاب او مطالعې سره ډېره علاقه نه لري. ځلان که څه هم دا چار د کتاب چاپونې او خپرونې د روان بهیر لپاره زیانمن بولي، د دې تر څنګ نه حقوقي پلوه هم د خلکو کتابونه له اجازې پرته په پی ډي اف بڼه خپرول غیر اخلاقي کار بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
په حقوقي لحاظ کله چې کتاب چاپ کیږي په هغه یو لیبل لګیدلی چې د دې کتاب ټول حقوق د خپرندوی ټولنې سره خوندي دي. په حقوقي لحاظ باندې دا یو سرغړونه ده که خپل حتی د هغه کتاب لیکوال هم دا کار وکړي، ځکه چې پروتوکول د خپرندوی ټولنې سره داسې چې باید یوازې د هغه د خوښې او د رضا مطابق هغه خپور شي. دویم اړخ د کتاب بازار ته تاوان او نقصان اړول دی. پښتنو کې یو خو د کتاب د پلور بازار ډیر وړ کې دی، یعنی یو کتاب ویلا 2000-3000 جلد کتاب چې دی ایله په سختۍ سره ووځي.
په جلال آباد کې د امر کتاب پلورځي سختن لیکوال ژباړن ظاهر امر هم له ورته ستونزې شکایت کوي. ظاهر امر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ستونزې د حل لپاره دوه لارو چارو خپلولو یادونه وکړه. وی
اکثره د شي چې کتاب لا چاپ نه وي، مونږ نه د پی ډي اف وختنی کی خلک میسج را کوي، کمنټونه کې دا خبر را دی. دوه لارې دي، زموږ سره یو لار خو دا ده چې ځینې بهر میشتي دي یا ځینې د دننه هیواد کې د پی ډي اف باندې کتاب غواړي، نو کوم خلک چې هیواد کې دننه دي هغوی ته خو یخه خبره دا ده چې د کتاب پلورنځو نه ترلاسه. دویمه لارې د بهر میشتو هیوادوالو لپاره دا ده چې دوی کتاب د پوسټ د لارې وو دوه درې کسره یوځای شي، د یو کتاب په ځای څنور کتابونه مو غواړي، نو هغوی ته یو ګټه دا ده چې د عین مطلوب کتاب سره به څنور کتابونه هم ترلاسه، پرندوی ته به ګټه دی کتاب پلورونکي ته چې یو کتاب په ځای به څنور کتابونه هم خرڅ.
دا یادونه وردا چې په دې وروستیو کې په پیښور کې میشت ډېری کتاب پلورونکي هیواد ته ستانه شوي او په کابل، جلال آباد او نور ولایتونو کې کتاب پلورځي جوړ کړي. خو دې په وینا کې چیرې د کتاب بازار همدا شان خراب روان وي او پاملرنه ورته ونشي، نو ښایي ډېری کتاب پلورځي وتړل شي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځوان شاعر سفی الله مسلم وایي، هنري فعالیتونه مینه او مطالعه غواړي. د هنرمند خبره هغه وخت نوي کېدای شي چې خپلې تجربې وړاندې کړي. له ښاغلي مسلم سره زموږ همکار همایون هیواد لنډه مرکه کړې ده چې د ښاغلي مسلم په یو شعر پیلېږي.
لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. لکه سپرغۍ مو ژوند تیریږي د اورونو په سر، دلته بلا جنګونه راغلل د جنګونو په سر. خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي، خاموش شپې سپینې سپوږمۍ رانه سندرې غوښتي. راته ایثار دي رانه ستوري پورې غرونو په سر. زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه، زما د ژوند زما د تن سوزیده داسې ګڼه. لکه ماخام شي ډېوې بلې د قبرونو په سر. لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه، لا خو مې هغه سي په زړه باندې راګرځې ګرانه. لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر، لا خو مې هغه سي اور بل دی د زخمونو په سر.
مسلم صاحب کدا راته وایي چې څومره وخت کېږي شعر لیکي او څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي وي؟
شعر زه ډېره پخوا راهیسې لیکم، خو سي په کوم شکل چې اصلي د شعر چوکاټ ته راغلی یم، یا هغه څه نا څه د تورې کرښې سره تړلی سم، نو 4-5 کاله کېږي چې شعر ته مې مخه کړې ده.
دغه د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه که وغږېږو، تاسو شعر لیکئ، کوم مسایل مو په شعر کې ډېر دي؟
موضوعات خو ډېر دي. هر شاعر ځینې دردونه د ټولنې ناخوالې کله کله دی د خپل ذوق مطابق، یا ځینې وخت هغه د زړه درد سیدای بیانې په شعر کې. ما هم همدغه شان خپل درد او د ټولنې ناخوالې او کله کله د خپل فکر یا د خپل خیال په کوم تصویر یا کوم اندور چې ما ترکې.
تاسو چې کله شعر لیکئ، موضوع در سره وي په هغه شعر لیکئ کنه یو څه ذهن تراشي یا کینې خپل یو څه ولیکئ
مخکې له شعر نه چې کله په کوم څه شعر کړی دی؟ هغه اکثره د ټولنې ناخوالې دي یا هغه درد چې ولس پی کړیږي. خو ځینې چې شروع نه هم ستاسي یو ناڅاپه شکل راځي، نو هغه شعرونه مې هم لیکلي دي.
نو اوس که یو شعر واوروي.
په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره، په آینه کې د رنگین رنگین جانان تصویره. څنګه حیرانې در نظر شمه حیران تصویره. د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي، د چا د یاد د درد شیبې مې چې په مخه واخلي. بس تا تراوړم لپو سترګو کې باران تصویره، زمال اوخ کو ڈک استرگے استا حیران کات زمال اوخ کو ڈک استرگے استا حیران کات زما پ درد خو ن لمبا شوے نشوے وران تصویرا تمے دمینے تسلسل تمے د ژوند پ سر لای تمے دمینے تسلسل تمے د ژوند پ سر لای زما د سوی سوی زړه تاخ کے جانان تصویرا استاد حیران 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 نظر بلا واخلما استاد حیران 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 نظر بلا واخلما زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویرا زما د ژوند زما د عشق پشان ستومان تصویرا.
مسلم صاحب تاسو مخ کی یادونه وکړه چې ز پټولن چې ستیری یاغه خپل شعر کې راخلما، یعنی دغه د ټولن استونزې یا دغه غمونه دا چې دی د پټولن کې شته دی او دې سره ټول خلک عادت دي. هر ورځ موږ وینو چې دغه ډول بدی په افغانستان کې کیږي، خو دلته نوې څه دی؟ یعنی شعر خو نوې څه غواړي، نوښت غواړي، نوې خبره غواړي. په دغه پیښو کې تا ته نوې څه ښکاري او په شعر کې دی له دغه پیښو نوې شی چې تا وړاندې کړی وي څه دی؟
زه فکر کوم چې هر هغه فرهنګي حرکت چې نوښت پکې وي یا ادبي حرکت، هغه چې په نوښت ولاړ وي هغه خلک خوښوي او خلک دغه سره شوق او علاقه ښیي. هغه څه چې ما مخکې د خپلو خبرو کې ویلی چې یعنی هغه څه چې ما لیدلي او هغه څه چې زه دردولی په خپل شعر کې مې راخیستي، خو داسې ځکه اوس وایم چې په خپل شعر باندې دلته تفسیره وکړم چې دا نوښت لري یا یو ډول اضافه والی یا سته پکې، خو دا زه نه سم ویلی. خو دا قضاوت به وګړو او لوستونکو ته پرېږدو چې هغوی پکې څه وایي.
په دغه عمر وخت کې چې تا شعر ولیک، د شاعرۍ په اړه که خپلې تجربې راته وایي چې تا ته شعر څنګه ښکاره شو، او که یو څوک یې لیکي ستا مشوره یا ستا تجربه کله هغه سره شریکوي چې هغه د شعر په لیکلو کې دغه شعر ښه کوي؟
اول خو مینه او شوق دا ډېره مهمه ده چې دی دې سره مینه ولري. یعنی هر هغه کار چې کیږي خصوصا ادبي بخش کې، نو هغه باید علاقه ولري. دوم، که څوک غواړي چې شعر ولیکي یا د شعر د ادب په نورو چوکاټونو کې کار وکړي، لازمه دا ده چې هغه د نورو شاعرانو یا د نورو ادیبانو د لیکوالانو لیکنې شعرونه وګوري. ادبي غونډو کې باید کینی، له نورو شاعرانو سره خپلې تجربې یا د نورو شاعرانو نه خپلې د هغوی تجربې واخلي، او له هغوی سره د خپل ادبي فعالیت چې ده کړی هغه شریکي کېدای شي. دا واقعي سورت
اوس به نو یو بل غزل درنه واورو.
او غزل ده وایي چې ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نه شوم، ستا د ټنډې په جلوه باندې پوی نه شوم، په کنغښتې څومره لویه معما وه، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، لکه سیوری په یو چا پسې روان وم، یو چا یخې په وجود کې راته ساوه، او تیرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، تیرې شپې له هر نظره رڼا یووړه، خو دا ستا د سترګو هغسې رڼا وه، او دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دلته هر سړی تر ځان پورې محدود و، دا دنیا خو بس همدغومره دنیا وه، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټول وجود به مې ډبرو څخه جوړ و، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه، ټوله شپه به مې په غېږه کې صحرا وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس ته نقل وار دی. وږمې دا ځل درې لنډې کایتونه راوړي. دا وایي هر نقل ځانګړی پیغام لري چې ډېر څه ترې زده کېدلی شي. غوږ به شو وږمې ته.
په تیرو هیرو زمانو کې د رنگ رنگ وزرونو چغیدونکي مرغه باربیت په ځنګلونو کې نه بلکې د خلکو په کورونو کې اوسېده. باربیتان دومره تکړه و چې په کوم ځای کې به اوسېدل د هغه ځای د خلکو ژبه به یې په اسانۍ سره زده کوله. دوی ښه هوښیار مرغان وو او له انسانانو سره یې خبرې کولی شوې. یوه ورځ یو بې وزلی بزګر چې سونان نومیده او سخت وږی و، له خپل کور سره نږدې په پټو کې یوه میخه ولیده چې بې څښتنه په خپل سر ګرځېده. دی پوه شو چې میخه د ده د ګاونډي کلا هان ده، خو څرنګه چې ډیر وخت یې غوښه په ژبه نه وای ایښي، لوګه ور باندې زوره ور شو او د میخه د پټولو نیت وکړ. میخه ونیوله چټپټی حلال کړه، ټوک ټوک کړه، غوخه یې کور ته راوچلوله. یو څه یې پخه کړه چې د لوګي اور ور باندې ووژني، او نور یې ټوله په خپل ګودام کې پټکی خوده چې په ورو ورو به یې خوري. سونان خپل ښځه او ماشومان راوبلل، د غوښې د موندل کېدو زیری یې ورباندې وکړ، او د ګاونډۍ د میخې د پټولو کیسه یې وپوهول. په سبا ورځ د سونان ګاونډۍ کلاحان د هغه د کور دروازه وټپوله، او چې دی ور ووت ورته یې وویل: میخه مې ورکه ده، تا خو به نه وي لیدلې. سونان سترګې کوزې واچولې او ځواب یې ورکړ: نه نه مې دې لیدلې. دغه وخت باربیټ ناڅاپه خوله پرانیسته، ویې ویل: سونان تېره شپه د میخې غوښه پخه کړه او نوره غوښه یې په ګودام کې پټه کړې ده. دواړو کسانو مرغه ته وارخطا وارخطا وکتل، او مخکې تر دې چې سونان ته څه ووایي کلاحان د هغه ګودام ته منډه کړه. سونان پسې ورغی او مرغه هم په دوی پسې والوت. په ګودام کې چې کلاحان غوښه ولیده، په حیرانۍ سره یې سونان ته وویل: دا څه دي؟ سونان لکه څوک چې هیڅ وار خطا شوی نه وي په سوړ انداز ځواب ورکړ: دا زما د خپلې میخې غوښه ده، ډېرې ورځې پخوا مې حلاله کړې وه. باربیت یو ځل بیا په خبرو راغی، ویې ویل: نه نه، دا د هغې میخې غوښه ده چې پرون دې حلاله کړې. تېره شپه د مېرمنې او ماشومانو ته هم همدا خبره وکړه چې زه یې کوم. سونان او کلاحان دواړو یو ځل بیا مرغه ته په حیرانۍ وکتل. سونان په قهر شو او کلاحان نه پوهېده چې اوس د مرغه ومني که د سونان. سونان وویل: راځه سبا ته به دا خبره په قاضي باندې فیصله کړو، او وبه ګورو چې د انسان خبره مني که د بې عقله مرغه. کلاحان ورسره ومنله او ویې ویل چې سبا به له ده او مرغه دواړو سره په محکمه کې وویني. سونان چې کلاحان رخصت کړ، د کور دروازه یې په ځان پسې پورې کړه او خپل اندېښنو سره یوازې شو. د له اوږده فکر وروسته یو چل ته پام شول. مرغه یې ونیو او په یوه لوښي کې یې واچو، او د لوښي په سر یې یو تور ټوکر وغړاوه. په هغه شپه آسمان تک شین و، ستوري پراکېدل او پنځلسه یې خندلې، خو د لوښي په منځ کې تکه توره تیاره وه. وروسته بیا سونان د لوښي په ټنګولو او ټکولو شروع وکړ. اول یې ورو ورو او بیا یې ښه په زوره ټکار یې ورباندې جوړ کړ. د لوښي په منځ کې ایسار مرغه دیګ د اخیستی و. هغه له ځانه سره وویل چې اوف، آسمان څنګه بدغړمبېږي، څنګه تالانده ده. مرغه چې له تالاندې بد منل، له ویرې د پاڼې غوندې پوړېده. دغه وخت سونان د لوښي د سر په غوړولي ټوکر باندې اوبه واچولې چې لاندې د خوراکي مرغه په سر او رنګینو وزرونو باندې داسې څڅېدلې لکه باران چې اوري. مرغه له ځانه سره وچونېده. په ریږدېدلي غږ یې وویل: اوف، څومره تیاره او باراني شپه ده، خدای دې ژر تېره کړي چې رڼا شي. همداسې وشول. سونان سهار وختي د لوښي له سره تور ټوکر لرې کړ او په مرغه باندې رڼا ولیده. سونان مرغه ته وویل چې دواړه به محکمې ته ځو. په محکمه کې قاضي د کلاحان خبرې په غور واورېدې. بیا یې مرغه ته د خبرو نوبت ورکړ. مرغه چې غاړه هڅکه نیولې وه، قاضي ته وویل: زما څښتن د خپل ګاونډي میخه حلاله کړه، د هغې غوښه یې یو څه وخوړه، نور یې په ګودام کې پټه کړه. ما هم دا خبره له خپل څښتن څخه چې خپلې میرمنې ته یې کوله ټکي په ټکي واورېدله. سونان د مرغه په خبره ومسېده. قاضي ورته وویل: ولې مسېږې؟ سونان وویل: صاحب، زه هیڅ نه پوهېږم چې تاسې ولې د یوه بې عقل مرغه خبرې اورئ. قاضي ورته وویل: په دې هر څوک پوهېږي چې باربیت یو ډېر هوښیار مرغه دی، د ده خبرې باید واورو. د سونان په شونډو یو ځل بیا مسکا خپره شوه. ویې ویل: صاحب، دغه باربیت همیشه ناپړېتې وایي، زه به اوس د ده کومه کیسه درته کوم. رښتیا تاسې خو ورنه وپوښتئ چې دا تېره شپه څنګه وه، څه حال و؟ قاضي باربیت ته مخ واړاوه او د تېرې شپې پوښتنه یې ورنه وکړه. باربیت یو ځل بیا غاړه هڅکه کړه، ویې ویل: تېره شپه تروږمۍ وه او سخت باران ورېده، کابو ټوله شپه د تالندې غوره هار و. په محکمه کې حاضر ټولو کسانو ته د مارغه په خبره خنده ورغله، ځکه تېره شپه خو په اسمان کې وریز نه و او خورا ښکلی او روښانه شپه وه. سونان قاضي ته وویل، صاحب، اوس خو به مو یقین شوی وي چې د داسې شي شاهدي د منلو نه ده. قاضي سر وخوځاوه و ویې ویل، هو ته بې ګناه یې، او څرنګه چې د دې مارغه خبرو په لوی جنجال پېښ کړی وي، نو زه امر کوم چې تر دې وروسته هیڅوک حق نه لري چې دغه مارغان په کور کې وساتي. ټول باربیتان باید له کورونو وشړل شي او له دې وروسته په ځنګلونو کې واوسي. یوازینی روان کس د لوی سیند په تل کې ژوي اوسېدل. سیند روان و، سیند سپانتو اوبه بهېدلې، خو ژوي د سیند د تل او د څنډو په کاڼو او وښو پورې کلک نښتي و چې هسې نه اوبه یوسي او خونې څپې سر په کاڼو ووهي. وختونه اوښتل، اوبه روانې وې او د سیند د تل ژوي د صدمې له ویرې ځای په ځای پاتې و. په دې منځ کې یوه ورځ یوه ژوي وویل چې ځای په ځای پاتې دا یې زړه تنګ کړی دی، غواړي له روانو اوبو سره روان شي او د ژوند نوي رنګونه وګوري. نورو ژوو که هر څومره منع کړ او ورته یې وویل چې د ژوند هغه طریقه مه پرېږده چې پلار نیکه دې خوښه کړې ده، مګر د یې د ایسارېدو نه و. له ولاړ ژوند سره یې خدای پاماني وکړه او له څپو سره روان شو. د چې روان ژوند نه وکړی، په اوله کې لږ بې تولی شو، څو ځله له کاڼو سره کلک ولګېد او دردونه یې تیر کړل، خو په لنډ وخت کې د پرمختګ چل زده کړ. ډېر څه یې ولیدل او د ټولو هغو ژوو په حال یې افسوس وکړ چې د سینه په تل کې د ژوند په زړو طریقو پورې ټینګ نښتي وو. هغوی چې به د ته وکتل وبه یې ویل، بزرګ دی، نه ویرېږي، بې وزرو الوزي. او بیا به یې آواز ورباندې وکړ، ای بزرګه، دعا راته وکړه، ستا دعا قبلېږي. ده به ورته وویل، بزرګ نه یم، بیخي ستاسې غوندې یو څوک یم، د دعا په تمه مه کینئ، بس دومره وکړئ چې را روان شئ. زما غوندې به هغه ستاسې خبره بې وزرو والوزي. هلی، برکت په حرکت کې دی. خو دوی نه خوځېدل او په یوازینی روان کس پسې به یې ویل، بزرگو خو ارمان ارمان مگی لایق نو رانه تیر شو، رانه لاړ. تر ټولو مناسب خدمتگار په تیرو زمانو کې چې د انسانانو پیر او پلور منه نه و، د غلامۍ زمانه وه. یو شتمن د غلامانو بازار ته لاړ چې د زن د خدمت لپاره تر ټولو مناسب مرایې ومومي. په بازار کې بشمیره کوټنۍ وي. لومړی کوټنۍ ته ورغی، یو مرایې پکې ناست و چې شاته په دیوال باندې بیه لیکلې وه، او ورسره دا هم لیکلي و چې په وروستۍ کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مرایه موندلی شي. شتمن دویمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم یو مرایه ناست و او په دیوال باندې لیکلي و چې په ورپسې کوټنۍ کې په لا لوړه بیه تر دې ښه مرایه موندلی شي. د شتمن د پیسو کمی نه وه. په دې تمه چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس پیدا کړي، درېیمې کوټنۍ ته ورغی، هورې هم په دیوال لیکلي و چې په ورپسې کوټنۍ کې لا ښه مرایه موندلی شي. د هرې کوټې په دیوال باندې هم دا خبره لیکلې وه. او شتمن مخته پسې لاړ، د بازار په بل سر کې وروستۍ کوټنۍ ته ورسېد. په وروستۍ کوټنۍ کې مرایه نه و، خو د مرایې په ځای یوه هنداره ایښې وه، او د هندارې شاته په دیوال باندې لیکلي و چې د ځان د خدمت لپاره تر ټولو مناسب کس هغه څوک دی چې په هنداره کې درښکاري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د روان کال د هنري او فرهنګي جایزو یو ګټونکی د درداباد شاعر ښاغلی بختیار تلاش و. تلاش وایي شعر باید شوري ولیکل شي چې د تغزل مرحلې ته ورسیږي. له دې ځوان او نوښتګر شاعر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې ده، پام مو ورته را اړوم.
درنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې په دې برخه کې ل ځوان شاعر او لیکوال بختیار تلاش سره په نوي شيري فورمونو او په نوي شيري بهیر ل دې ور علاوه په تغزل غږید یو تلاش سره سړي مشي.
سلام تاسو د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته.
تلاش سره زموږ ځوان شاعران اکثره وخت د تغزل کلمه ډیره یادی خو فکر کوم تر ډیره پوری یو شمیر د تغزل په مفهوم نه پوهیږي. تغزل په شاعری کې یعنی څه؟
تغزل په تر ډیره داسې انګیرل کېده چې دا یوازې په غزل کې خو دا په قصیدو کې هم کېدلی شي چې پیدا شي خو د قصیدو په هغه عشقي برخه کې تغزل د غزل تر ټولو خوږ او هغه بیت دی چې ستا د اظهار بشپړ حالت پکې بیان شي او ټول شعري ښېګڼې ولري. دا که هر ډول بیت وي د تغزل په تعریف کې شاملېږي.
یعنی ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې تغزل به په یوه بیت کې مال را څرګندېږي تر ډېره پورې به له تخیل او هغه ستاسو ذاتي احساسات او هغه څه چې ته غواړې هغه ټول پکې ور انتقال شوي وي او له دې ور علاوه ټولې د شعریت توم نیول لري.
بله بل هم دغه د تغزل تعریف دی بس که دغه هر بیت ولري دا په تغزل کې شامل کیږي خو دا تر ډیره بیا په نظمونو کې نشي راتللی ځکه نظم دا ښېګڼې نشي راټولولی. ټولې نظم کې مثلا داسې پرله پسې یوه خبره باید شروع شي چې په څو بیتونو کې وروسته خلاصه شوه نو په د غزل په بیتونو کې بیا یو څه ډیر
ځکه چې هغه معمولا بیتونه وي یعنی د عربانو په اصطلاح یوه کوټه وي هغه ټول مواد په هغه کې انتقالولی شي. د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې تاسو تغزل څنګه ارزوي؟
ولا د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې شته دی مثلا د شاه سعود په شاعرۍ کې شته دی د ممتاز په شاعرۍ کې شته دی د ریاست تسنیم په شاعرۍ کې شته دی د قاد احسان الله درمل په شاعرۍ کې شته د ډیرو شاعرانو په شاعرۍ کې شته. خو دلته یوازې مهمه خبره په دې کې دا ده چې تغزل انسان وپیژني کنه او بیا هغه د تغزل تعریف ته په پام سره ټولې ښېګڼې د تغزل په بیت کې ځای کړی شي. خو دا بیا دار شاعر د وسې خبره هم نه ده او داسې هم نه ده چې هر بیت دی اتمی تغزل ولري که په غزل کې کوم بیت داسې تغزلي بیت وي چې په هغې سړی حساب وکړی شي. مثلا زه دغه یو بیت وایم د ریاض تسنیم د خودکشۍ په لذتونو دي ماړه کړو دومره چې اوس کاڼه دي هم ړانده دي هم ګونګیان دي خلک نه که هغه د تغزل ټولې ښېګڼې شته.
تلاش صاحب ما سره پوښتنه دا ده چې د تغزل په یوه بیت کې شوری ډول اچول کیږي کنا په غیر شوری ډول لیکل کیږي ترې؟
دا خدا سيده چې شاعری شوری نه بیا غ شاعری ترډیر دامم نشکوله کنا دا سی لکه د بازار موسیقي د بازار موسیقي دا سی چې مثلا لکه شین اسمان زری زری سړی مثال ورکړي شي هغه وغه د هارون بچا یا د کرن خان یا د دوی ته ورته د نور په خوښه نرغړو دا هنر چې دی دا د زړه لټلې دا د بازار لپاره نه دا د هنر لپاره شوی کنا نو پام دې پر دا ډیر دامه لري دامه کولی شي.
زما هدف پښتني دا و چې معمولا له یو شمیر شاعرانو شعر لیکل کیږي یو شمیر شاعران شعر لیکي امدا شند تغزل مسله ده. آیا تغزل ل شاعر لیکل کیږي په یو بیت کې راوځي کنه هغه په فکر کې لډې فکر او سوچ نو ورسته په شوري ډول تغزل باندې
تبندا شوري کار دی. یعنی تر ټولو مهمه خبره ده که غزل کنه که چیرې که غزل ته فکر کیږي دا هر بیت د غزل برخه ده په خو بیت باندې شاعر بیت فکر وکي او بیت شوري ولیکي چې هغه د تغزل مرحله ته ورسیږي هغه ټوله پرایه چې د تغزل هغه یا ټوله محتوا چې ده د یو تغزلی بیت هغه پکې راون غختل شي کنه که چیرې مثلا د غزل ټول اساس ریاضت نه وي غزل هغه د غزل تعریف څه چې د غزل بیتونه هم نشي شمارل کېدل.
وګه یو شمیر ځوان شاعران یا لدی ور علاوه پخوانی شاعرانو کې هم داسې و چې له شاعرۍ سره داسې غیر شعوري او بې پروايي کوي د دوی پایلې څه دي؟
خدا بیا تر ډیره دوام نه کوي که چیرې دا داسې بې پروايي ډول وشي د دې ادامه خنه یې تر ډیره ادامه نشي پیدا کولای او د یو وخت لپاره محدود پاتې کیږي بیا لاغې نه وروسته هغه نه هغه خپل شعري رنګ پرېښودلی شي او نه دې بیا داسې حل کړي لکه مثلا موږ ورته وایو ځوړن دی که نه نه پورته تللی شي نه لاندې په همدې کې چې دی خپل هغه رنګ پرېږدي تر یو څه وخته ورسره بیا وروسته لاغې هغه د
شاعر ته مچورن کیږي غو مسولیت نه یلا کړه.
معمولا په خوانه یو شاعرانو به د تغزل پاړه دا خبره کوله چې په کوم بیت کې تغزل ډیر وی اغه نو ډیر مبهم وی، ډیر سپرن پی لکسمن وی، ډیر زیات فکر ته اړتیا لري چې په فکر وکي. آی فکر کوي چې د تغزل معنی هم دا ده؟
نه، دا د تغزل معنی نه، د خوانه یو شاعرانو کې تر ډیره په صنعتونو باندې تکیه کیده. او بل ستونزه دا و چې پاغه کې د نورو ژبو کلمې ډیر وی، مثلا بیا تر ډیره په کې د عربي کلمې ډیر وی، اماغه به شعر ته بهام ورکو او دا به بهام بم دا سينو چې مثلا دا به د هر چا د سوي برابر نو. اوس که مثلا څوک د کاظم خان شهدا په شاعري د ګنگول یا د بهام چاپه لګي، دا د دې معنی نه د چارښتیا مند سي دا دلته یو څه د تعامل وړ دا دي چې مونږ نه پیپويګو کنه. کچری د زموږ سوي یا د شاعري پاړه هغه مرشي چې کاظم خان کړی دا، نو بیا دا خبره ورکی
تغزل د ټولو د پاره یو ډول وی کنه. هر څوک تر ځانګړی تعبیر لري. مثلا یو غزل دی، ما ته پکې یو بیت خوند راکې او دا ما ته تغزلی بیت ښکاری، تا ته پکې بل بیت تغزلی بیت ښکاری. آیا داسې ده کنه کوم بیت چې تا ته ښکاری هغه ما ته مغرنګ ښکاری؟
یو خو سړی عمومي معیار په هنر کې نشي ټاکلی، دا یو خبره ده. بل دا د ذوق مثلا ده کنه، چې ذوقونه مختلف دي. درېمه مسله چې تر ټولو مهمه ده، هغه د علمي کچې ده. مثلا ښایي د یو عادي یا یو عادي وګړي یا یو بې سواد وګړي دا شعر خوښ شي، تا سره په غړي رخه تحلیل وکړي شي، خو ستا به پکې دغه د تغزل لپاره چې تقریبا نسبتا معیار دی، کېدای شي هغه ستا خوښ یو هماغه